ستړي مشه اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې پروانه خبرونه کې زنجیب امیر ستاسو کوربیم او په مهمو رپورټونو کې به تاسو ووره چې په جاپان کې بے ساري زلزله شوې ده او زلزلې او سونامي لامل اول کېږي چې لزرو زیات کسان وژل شوي او همدارنګه زرګونه خلک بې کوره شوي دي. د دې پیښې حال درکو. هلته میشتو پښتنو سره هم غږېدلی یو، په هغوی څه تیر شو دا هم درته دراورو. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکو د بریدونو وروسته حال درکو او د دې ترڅنګ نور پروګرامونه هم لرو. خول راځي د شاهین بنیرې نه خبرونه وورو.
لومبه مهم خبرونه. جاپانی چارواکو یره سرګنده کړی دا چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلي وي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لیبیا پر ولسمشر معمر قذافي زور اچولی چې بې له ځنډه دې خپله دنده پرېږدي. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د بې پیلټ الوتکو په دوو بریدونو کې 14 وسلوال وژلي شوي دي. د پښتون اولس قومي جرګې په غوښتنه نن په بلوچستان کې د بدامنۍ پر ضد کاربندي سرسره کیږي او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن هند له جنوبي افریقا سره لوبې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. جاپانی چارواکو یره سرګنده کړې ده چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلي وي. چارواکي زیاتوي چې تر 200 زیات مړي یوازې د هیواد په شمال کې له یوې ساحلي خار سندې څخه ترلاسه کړي دي. د رپورټونو له مخې په سلګونو کسان لا تر اوسه بې درکه هم دي او هم دا ډول د فوکوشیما په سیمه کې د دوو اټمي بټیو په شاوخوا کې اوسیدونکي په زرګونه کسان په داسې وخت کې خوندي ځایونو ته وړل شوي چې دغه بټۍ اغیزمنې شوي دي. د سړولو نظام خراب شوي او وړانګې ورڅخه وځي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له جاپان سره د غمرازۍ اظهار کړی او د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی دی.
Japan is of course one of our strongest and closest allies.
پدې کې شک نشته چې جاپان زموږ له مضبوطو او نږدې ملګرو څخه دی. مانن سهار له جاپانی وزیر اعظم کین سره د امریکایي ولس په استازیتوب خبرې وکړې. ما له هغه سره د خپل ژور خفګان څرګندونه وکړه، په خاص توګه له اغیزمن سو او د هغوی له کورنۍ سره، او ما خپل جاپانی ملګرو ته د هرې هغې مرستې وړاندیز وکړ چې دوی ورته اړتیا لري.
Especially the victims and their families, and I offered our Japanese friends whatever assistance is needed.
داود امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د لویدي ساحل او لاتینی امریکا په ګډون د آرام سمندر په شاوخوا کې پرتو هیوادونو ته هم د سونامي خبرداري ورکړې شوې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو د لیبیا په ولسمشر معمر قذافي زور چولې چې بیل زنده د خپل دنده پرېږدي. په برسلز کې له بیړنۍ سرمشریزې وروستو د اروپایي ټولنې مشر هرمن وین ریمپو وویل چې معمر قذافي یو داسې مشر دی چې خپل اولس وجني. په دې سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې مشرانو ویلي چې دوی ټول پر دې سلا شوي چې د هغو ټولو لارو چارو جاج باخلي چې له مخې د لیبیا ولس له جګړې وژغوري. هغې ویلي چې په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو او عربي نړۍ ملاتړ پکار دی. د مشرانو زیاته کړې ده چې دوی د لیبیا د اپوزیشن شورا ته د قانوني منځګړي په توګه ګوري. د پښتون ولس قومي جرګې په غوښتنه نن په بلوچستان کې کاربندي ترسره کیږي. په دغه اړه نور حال د مشال ریډیو له خبریال خدای نور ناصر څخه اورو.
د پښتون اولس قومي جرګې په بلنه نن په ټولو صوبو کې کاربندیز اعلان شوی. په دې صوبو کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې، پوځي عملیات، د بلوڅو ځوانانو خراب شوي مړي موندل، په لویو لارو شوکې او د ناامنۍ د ځینو نورو پیښو پر ضد هم نن کاربندیز او په 15 مارچ بیا هم په ټولو سیمو کې د لاریونو اعلان شوی.
د یادونه ورده چې په بلوچستان کې ټولو سیاسي ګوندونو د دې کاربندیز ملاتړ کړی دی. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د بې پیلټ الوتکو په دوو بیلابیلو بریدونو کې ټول 14 شکمن وسلوال وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دغه اړه نور حال راکړي.
دغه بریدونه تیر ماښام تحصیل سپینوا مغرس ته او تحصیل میرلی جلیر سیمه کې ترسره شوي دي. د ځایي انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو تحصیل سپینوام نه 25 کیلومتره لویدیځ اړخ غرس ته سیمه کې د وسلوالو یو ګاډۍ په نښه کړو چې په ترس کې څلور وسلوال په مکا باندې ووژل. 15 منټه وروسته جلیر سیمه کې د وسلوالو یو ډبل کې بند اډسن په نښه کړو چې له کابله نهه وسلوال طالبان دلته ووژل. په مجموعي توګه په دواړو بریدونو کې 13 وسلوال طالبان وژلي شوي دي.
لا تیرو سو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان کې د بې پیلټه الوتکو بریدونه ترسره کیږي. د پاکستان حکومت به پر دې خبره ټینګار کاوه چې په دې بریدونو کې عام خلک وژل کیږي، خو د پاکستانی پوځ یو لوړپوړي چارواکي میجر جنرل غیور محمود درې ورځې وړاندې له خبریالانو سره په خبرو کې په وړومبي ځل دا ومنله چې په دې بریدونو کې عام خلک بیخي لږ او ترهګر زیات وژل کیږي. اوس د لوبو یو خبر، د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن یو لوبه ترسره کیږي چې هند به له جنوبي افریقا سره مقابله کوي. دا لوبه به د پیښور له وخت رسم د ماسپخین په 2 بجې د هند د ناګپور د ښار په میدان کې پیلېږي. دا و د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
شاهین بونیرو چې تاسو د دې ساعت خبرونه وړاندې کړل، د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. په جاپان کې پیاوړې زلزلې لزرو زیات کسان وژلي، زرګونه بې کوره کړي. په دغه ښار کې یو اوسیدونکي پښتون باندې ستیر شول.
ما کرین چلولو خپل ځاني په دې دوران کې هر یو شی کړنګېدو راغړنګېدو موږ دویم چت کې کار کوو. دویم چت نه ښکته را کوزیدونه به زما خو یې دنیا روانېدو والا ده.
د دې کس سره چې شهریار نومیږي مرکه لرو. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکو په برید کې 13 کسان وژل شوي دي. نن په کوټه کې د پښتون ولس قومي جرګې په غوښتنه کار بندیز دی. د نورو رپورټونو ترڅنګ به په یو کلتوري رپورټ کې دا هم واورئ چې د راتلونکي میاشتې په اخره کې پېښور کې د پښتو یو نړیوال کانفرنس جوړیږي.
د د بنیادی موضوع چې کوم دا غا امن ده، خو ورسره ورسره به د پښتو ژبې، د پښتني کلتور او د پښتنو چې کومې مسلې دي پاغې ټول باندې به خبرې اترې کیږي.
د دې تر څنګ د پیښور او شاوخوا سیمو د تعلیمي سرګرمیانو ځانګړی پروګرام کیمپس ډایری هم د دې خبرونې برخه ده. را سره اوسئ. جاپانی چارواکي ویره سرګندوي چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلي وي. چارواکي زیاتوي چې تر 200 زیات مړي یوازې د هیواد په شمال کې له یو ساحلي ښار سیندای څخه ترلاسه کړي دي. د زلزلې وروستی حال پامیر ساحل په دې تازه رپورت کې وړاندې کړي.
په جاپان کې د 8.9 زور زلزله راغلې ده چې تر دې وروسته په بهر کې لوی څپې پیدا شوې دي او د سونامي له ځان سره کورونه، ګاډي، کښتۍ او لوی ودانۍ وړي دي. رپورټونه وایي د زلزلې او بیا تر هغې وروسته راتلونکو ټکانونو یو شمېر کسان ژوبل کړي دي. د یو شمېر کسانو د مړینې خبرونه هم راغلي دي. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان په ټلویزیون د وینا پر مهال خلکو ته ویلي پر ټلویزیون دې د سونامي په اړه رپورټونه ګوري او ځان دې خبر ساتي. هلته په جاپان کې د NHK ټلویزیون د زلزلې ټکانونه خودلی دي او د دې حکومتي ټلویزیون یو خبريال هم خودلی دی. پر دې مهال ټوله سټوډیو لرزیده.
زه تاسو ته په ټوکیو کې د NHK ټلویزیون له نړیوال سرویس رپورټ درکوم. موږ دلته تر زلزلې وروسته راغلي ټکانونه محسوسو او زه چې دا مهال خبرې کوم نو د سټوډیو دننه برقي بلبونه شوريږي.
په پلازمینې ټوکیو کې د زلزلې له کبله عمومي هوایي ډګر تړل شوی دی او رپورټونه وایي چې په پلازمینې او د دې شاوخوا سیمو کې 4 میلیونه زیاتې ودانۍ برېښنا نه لري. د جرمني په برلین پوهنتون کې د ځمکپوهنې د څانګې استاد ډاکټر سرګی شاپیرو وایي په جاپان کې تل زلزلې راځي او د دې لامل دا دی چې جاپان د ځمکې د لویو کاسو په څنډه او په منځ کې پروت دی.
Subduction جاپان د دوو ځمکنیو کاسو په منځ کې پروت دی. په حقیقت کې جاپان د شمالي امریکا پر ځمکنۍ کاسې پروت دی. د شمالي امریکا کاسه د جنوب پر لور ځي او همدا هغه ځای دی چې جاپان پکې پروت دی. د لویدیځ په لور د آرام سمندر کاسه ده او دلته د شمالي امریکا او د آرام سمندر کاسې له یو بل سره جنګیږي، نو ځکه په جاپان کې تل زلزلې راځي.
So this is why Japan islands are always experiencing a lot of seismic activity.
Dr. Shapiro مشال رادیو ته ویل چې تر دې زلزلې ورسته بل انور ټکانونه هم راځي.
So definitely aftershocks will come and also other earthquakes will come.
دا یقیني خبره ده چې نور ټکانونه او نور زلزلې به هم راځي. زه دا فکر نه کوم چې د دې نورو زلزلو زور به دومره زیات وي، ځکه چې داسې زلزلې چې 8.9 زور لري ډېرې کمې راځي. آن دا چې د جاپان لپاره به هم دا ډېر لوی زلزله وي. کېدای سي په تیرو سلو یا یو سل او شلو کلونو یا له دې هم زیاتې مودې کې د داسې زلزله په جاپان کې راغلې وي، نو موږ باید په یقیني ډول د قوي تکانونو لپاره تیار
اوسو.
د برلین پوهنتون د ځمکپوهنې څانګې استاد ډاکټر شاپیرو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د تسونامي دا خبرداري چې د 350 هیوادونو لپاره ورکړل شوی دی، په دې اړه دا اټکل کول چې څومره هیوادونه به له دې اغیزمن شي ډیر ګران کار دی. نوموړی وایي دا د سمندرګي پر تل او د سمندر پر ژوروالي او د سیمې پر ځمکني حالت اډانه ده. ډاکټر شاپیرو زیاتوي کېدای شي چې د تسونامي زور تر جنوبي امریکا ورسیږي. تر دې مخکې هم په جاپان کې څو څو وارې تسونامي راغلي دي او دا ټکی تسونامي هم د جاپانۍ ژبې دی چې معنا یې د ساحل څپه ده. په 2004 کې د سماټرا پر ساحل تر زلزلې وروسته تسونامي راغلې وه چې د هند په سمندر کې یې د 400 هیوادونو شاوخوا 2,13,000 کسان وژلي ول.
تاسو واوریدل چې په جاپان کې د شوې زلزلې او سونامي لامل له زرو زیات کسان وژل شوي، زرګونه نور بې کوره شوي دي. په جاپان کې ګڼ شمېر پښتانه هم اوسېږي او دوی د ژوند بیلابیل کاروبارونه پر مخ وړي. شهریار خان په ټوکیو کې ژوند کوي او په هغه فابریکه یا کارخانه کې کار کوي چې د زلزلې پر ضد توکي جوړوي. شهریار خان باندې په دغه وخت کې څه تیر شول؟ د زلزله په خپلو سترګو لیدلې ده، هر څه په خپلو سترګو څارلې دي. د نوموړي سره زما همکار استرالم مومن مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې د زلزلې پر مهال د څه کول او څه ولیدل. هغه وای
یاره جی، مونږ په دې ټیم کې د کار مونږ کار ټیم په خپل ځاني فیکټری کې کار کوم. په دې دوران کې مونږ ما کرین چلول خپل ځاني کرین مو چلول. په دې دوران کې هر یو شي کړنګې دوه راغلنګې دومره دویم چت کې کار کوم. ما سره بل مرګری د ایران دی، هغه ویر وی زلزله ده. واغه چې مونږ دویم چت نه ښکته را کوزیدونه به زما خو د دنیا روانېدو والا ده. داسې یو حالو چې څه انبیلیویبل خبره ده، څوک نه مني. لکه ملک چې څنګه طوفان نه شي داونې مونې اوباسي، داسې یو حالو. بس مونږ خو الله الله چغې والو چې الله مدد یا الله مدد، داسې بس یو حالو. زه خپل ځان تقریبا 24 ঘন্টে پس خلکو خو جی دا کاسوراتو کا چې مونږ به ذات خود مونږ په دغه ټیم کې بداسې حساب کوم چې مسلمان به دغه دی کې یو زو مکنه. ما خو الله الله چغې والې چې زرا کوشو ما مونږ سره خوا کې نورو کپنو عالم کارونه ما نه کول. خو ټوکیو کې مسله دا ده چې که بار روزي نو بار ډېر خطرناک. هلته د بلډینګ نه چې بار روزي ولې کچرته شیشه می شار ما را پرې وطن زم. هلته خدا په حالو چې دا ستنې د بیجلې دا ستنې چې کومې دي، دا هغې خو یو داسې حالو چې مونږ به بس دا ځمکې لې تلې راتلې. فی الحال اوس هم لکه نن هم تقریبا د 12 بجو پورې دا اعلانونه په ټوکیو کې کېږي چېرې د سونامي خطره شته. د سونامي د لوی سونامي راتلو خطره شته په ټوکیو کې.
د هغې دپاره خلک څه کې لګیا دي؟ دغې نه د بچ کېدو لپاره
خو تقریبا اکثریت خلک چې کم دی که نه، نو واړه واړه کم چې د سمندر نه دي او واړه واړه سیندونه وښکي دي، نو زیات تر هغې وایي چې یاره دې سیندونو سره د دې نه زیات تر تاسو اخوا شئ. د سمندر د سایډ نه هم اخوا شئ، کوم چې سمندر په غاړه چې کوم سایډونو باندې کوم آبادي ده هغې ته دا بار بار لکه هیلیکاپټر هم لګیا دي. تقریبا کسان بار کوي که نه، زیات تر کسان لګیا دي محفوظ علاقې چې کومې دي هغې ته وباسي.
اوس چې کومه دی د حکومت لخوا څه هلې ځلې روانې دي او نورې امدادي کارونه څرنګه روان دي؟
حکومت چې کوم دی زه به دا ووایم چې اوس دې ټایم کې زه نیوز ته ناست یم. خبرونه شروع دي کوم چې ان ایچ کے چینل دی، پاغی باندھے لکا میرے کا ہم تقریباً سو دو سو ریسکیو کیوی شی سبا ما خام یا سبا سارا پورے راشی آسٹریلیا ہم تقریباً بہتر ریسکیو مخام پورے برو ریسی داغین کوریا چکمانا کوریا ہم رو لے گل دا سنگاپور ہم رو لے گل داغین لاوا چکم یورپی ملک نے دینا گئی تقریباً جاپان پتے ٹیم کی دا 30 کنٹری نا امداد ہوستے دے پتے دوران کے حالات دا سی دی
او خپل دا غوی لخواد سا حلی زلی روانی دی دا غوی چکم خپل امدادی کارون دی ہے غصر انگر روان دی
خپل امدادی کارون چکم دی نو اگی تقریباً چک سونا ریسکیو ہیلیکاپٹر دی تول لگیا دی پتے ٹیم کے مصروف تی کم کسان چے پسو دی کم کسان چے لاشونا پراتے دی داغی پدغه کې لګیا دي کنه اوس دې ټیم کې بار بار دغه ورکړي کنه چې را د بجلی اوم یو دماکو شو یو ټنل کې خلا پټ نه لګی چې کم ځای کې وشوا لا سایډ نه راخلي کنه چې را دماکه کم ځای کې وشوا نه علاوه دا دغه اوس آپشن ورکړي چې را یدي شي ګیس هم بن شي
دغه تل کې اوس تاسو سو وینئ چې په موجوده حالات کې دا خلک د څه قسم ستونزو سره مخ کېدې شي
موجوده حالات کې دا سي دي چې یا د خوراک هم مسله ده کم حالاکی چې کوم دین د جاپان زیات تر د سبزیانو مبزیانو یا د غوښې مخې تقریبا ټول فوډ بوم د دغه علاقو نه راځي جاپان ټوکیو ته تقریبا سپلای دغه طرف نه کیږي د دغې په وجه بل جاپان پانډر بیگا تقریبا زه په جاپان اونته ملکې په ټوکیو کې زه بیگا یو معمولی غونتے بریڈ پس گردے دم پس ٹورون کے بریڈ غونتے نہ پیدا کی دو نہ سے یو حالو بس چا سمون تا غیزان لتختولیو نا غینا پس چکم غٹ دو سٹورون دی نگا غو ما غٹین زلزلے سارا بنشی بھی دی
شیرر خانک دارتو ہے چے پا جاپان کی کمی کمی خارون دی کمی کمی سیمی دی چاگا زلزلے دیر اغیز منی کڑی دی او دیر متاثر کڑی دی
یار جی پا جاپان کی چکم دے پراوینس چکم دی کنا یو ایبارا کی پراوینس دے چھ پدے کی تقریباً زمنگ دا پیخو دا خلکو لیڈ دے تقریباً دا پاٹو کسان ہم پاکستا
دا شہریار خانو چھ پختون دے پا جاپان کی پا ٹوکیو کی جون کوی او پاغا فابریکا کی یا کارخانہ کی کار کوی چھ دا زلزلے پر زد استعمال دن کی سیزون جوڑوی دے دا زلزلے پر محالل تاو او دا چھ پا دست تیر شو دا تاسو ووری دا مشال لیڈیو حسا کوی چھ ہم دا سی دا ہر پیخ کرا حال تاستا دروڑان دکھے
مشال ریڈیو د حقایقو رابرڅرون کې
په شمالي وزیرستان کې پرون ماخام په امریکایي ډرون بریدونو کې ویل کېږي چې 14 مشکوک اورپکی وژل شوی دی. دا بریدونه په تحصیل سپینوام او تحصیل میر علي کې ترسره شوی دی. نور تفصیلی د سیمینا زمون خبریال عمر دراز وزیر په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
دغه بریدونه تیر ماخام تحصیل سپینوام غرستا او تحصیل میرلی جلیر سیما کې د وسلوالو په دوا بیلابیلو گاډو باندې ترسره شوی دی. د ځایي انتظامی یو چارواکی مشال ریډیو ته وې چې ډرون جازونو تیر ماخام په کم شپږ بجې تحصیل سپینوام نه 25 کیلومتره لویدی زړخ افغانستان پولې ته نږدې غرستا سیما کې د وسلوالو یو گاډی په نخا کړو او ور باندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې سلور وسلوال په مکا باندې ووژل. دوی زیاته کړه چې دې برید نه 15 منټه وروسته شپک بجے بے پائلوٹ الوتکو د تحصیل میرلی بازار نه 15 کیلومتر اسویلی اڑختا جلیر سیما کې د وسلوالو یو ډبل کې بند اڑسن پنه خاکړو چې ورکه ګنش میر وسلوال سپارو او ور باندې اته پوره میزایل وروتو غول چې لکابل نه وسلوال طالبان دلته وژل. په مجموعي توګه په دواړو بریدونو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوې دي. تر دې دمه ځایي انتظامی او آزاد سرچینو لخوا دا تصدیق نه دی شوې چې وژل شوی وړه ځایي وسلوال دی او که بهرانی وسلوال هم پکشتون لري. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د پاکستانی عسکرو کمانډان جنرال غیور محمود خبریالانو ته د سیمې امن امان په اړه د یو بریفینګ په دوران کې ډرون بریدونه په قبایلي سیمو کې مؤثره ګرځولې وو چې وروسته د پاکستانی فوج ترجمان میجر جنرال اتر عباس ویلي وو چې د جنرال غیور محمود دا خبره د سیاکو سبق نه بهر ده او په دې اړه چې د سیاسي حکومت سم واقف دي فوز هم هغه موقف لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ امریکایي الوتکو د بریدونو په اړه مو اوریدل. په همدې اړه رویټرز خبري اژانس هم یو رپورت خپور کړی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي او څوک یې په ترس کې پنه کیږي. پوریوال کاکړ دغه رپورت لوستی او ژباړه تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس د خپل دی رپورت په سر کې لیکي چې په پاکستان او لویدیز کې تل د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر دوو اړخونو خبرې کیږي. لومړی دا چې آیا دا د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره اغیزمنه لاره ده او که څنګه، او دویمه دا چې د بی پیلوټ الوتکو کوم زیان هم شته او کنه. رویټرز د بی پیلوټ الوتکو د اغیزې په اړه لیکي، هغو سیمو ته چیرې چې دغه بریدونه ترسره کیږي ژورنالیستانو ته په خپل سر د تګ زمینه نه ده برابره او هغوی یوازې د پاکستانی پوځ تر څارنه لاندې هلته ځي، له همدې کبله رښتونی معلومات نه ترلاسه کیږي. رویټرز د نیو امریکا فاونډیشن د معلوماتو پر اساس لیکي چې په 2004 کال کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل کېدونکي په سل کې 21 کسان عام خلکو، او په 2010 کال کې دا شمیره دومره راکښته شوه چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې به په سل کې یوازې 6 عام کسان وژل کېده او نور پاتې 94 کسان به وسلوال وو. رویټرز د پاکستانی لیکوالی فرحت تاج لخلیلی کې چې د قبایلی سیمو خلک د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو خوشاله دي، دا ځکه چې د وزیرستان خلک د طالبانو او القاعده په داسې ظالم منګلو کې راګیر دي چې هغوی له دې ظلم څخه د خلاصون لپاره هر چاته هرکلی وایي، هغه که امریکا وي، که اسرائیل وي او که هند وي، نو ځکه دوی د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو خوشاله کیږي. رویټرز د فرحت تاج له خولې زیاتوي چې د قبایلی سیمو خلک له دې کبله هم د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو هرکلی کوي چې د دوی په فکر هغه یوازې خپل هدف په نښه کوي، خو د پاکستان لخوا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې عام خلک هم وژل کیږي. رویټرز د آریانا د سیمه ییزو څېړنو او پوهاوي د مرکز یا آریانا انسټیټیوټ فار ریجنل ریسرچ اینڈ ایډوکیسی د هغې نظر پوښتنې له مخې لیکي چې په 2009 کال کې ترسره کړې وه، په سل کې 250 کسان دا فکر کوي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه سم دي، په سل کې 50 کسان په دې نظر دي چې دې بریدونو د امریکا پر ضد نفرت ته لمن نه ده وهلې، او په سل کې 60 کسان ویلي وو چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د اورپکو ډلو ته زیان رسولی دي. رویټرز خبری اژانس د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د زیان په اړه لیکي، کله قبایلی سیمو څخه پرته د نور سیمو خلک دا فکر کوي چې دغه بریدونه په لوی کچا عامو خلکو ته مرګ ژوبل اړوي، نو دا بیا د امریکا پر ضد نفرت راپاروي او د اروپکو ډلو لپاره د ملاتړ سبب ګرځي. دا دې ته هم لار هواروي چې د اپوزیشن ګوندونه د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد لاریونونه کوي او د امریکا ضد فکر لرلو پر اساس په اولس کې خپل ملاتړ زیاتوي. رویټرز لیکي چې له دې کبله په پاکستان کې د امریکا باور ته زیان رسیږي، په دې ملک کې د جمهوری حکومت اغیزه کمیږي او په خلکو کې دا فکر وده کوي چې تر القاعده او طالبانو زیاته امریکا د پاکستان دښمنه ده.
بوریوال کاکړ د بلجیم په سر خار برسلز کې د نیټو هیوادونو مشرانو ویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د مارچ په 28 نیټه دا اعلان کړي چې څنګه او کله به د امنیت چارې د نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. اسرارالم مومنو په دې اړه نور تفصیل.
د بلجیم په سر خار برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو پرونی غونډه افغانستان ته ځانګړې کړې شوې وه. تما څرګندېدا چې دې غونډه کې به د هغه ولایتونو او ولسوالو نومونه اعلان کړی شي چې لومبې به پکې افغان ځواکونو ته د امنیت واک سپارنې عمل پیل کړي. ولې د ناټو مشر اندری فوغ راسموسین ویل چې افغان ځواکونو ته د امنیت د واک سپارنې حتمی منصوبه به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د روانې میاشتې په 28 نیټه اعلانوي.
افغان ځواکونو ته به د امنیت ذمہواری هله سپارل پیل شي چې کله یې افغان حکومت منظوري ورکړي، او زه افغان چارواکو ته د ایساف ځواکونو د پریکړه رسول غواړم چې افغان ځواکونو ته د امنیت ذمہواری سپارنې په رسمي ډول اعلان به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د روانې میاشتې په 28 نیټه کوي. دا به د امنیت با ثباتی او ذمہواری لحاظ سره د افغانستان د نوي دور پیل وي.
دا چې د پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د امنیت راوستو په لړ کې څه کردار لوبول شي، په دې اړه د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک مشال ډیو ته ویل،
د ګاونډي هیواد پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلې وی چې دواړه هیوادونه د یو خطر سره مواجه دي او د یو خانه تهدید کیږي، او د یو خاطر دی دوی دی مشترک مسایی و همغرگی و ضرورت و ارتیا نسبت هر وقت نه زیادتر موجود ده. نو هیله ده چه په دې لار کې څه پرمختګ وشي.
دا چې افغان ځواکونه د دې جوګه دي چې په روان کال کې د هیواد د امنیت ذمواري پر خپل غاړه اخیستل شروع کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې د ایساف یا د سوله ساتونکي ځواک ویاند جوزف بلارس ویل
د دې ساده ځواب دا دی چې هو موږ په دې مطمئن یو چې افغان ځواکونه به په دې خوشاله وي او چمتو هم دي چې د 2014 کال تر اخیره پورې به د امنیت ذمواري پر خپل غاړه واخلي. او د دې ثبوت دا دی چې د 2008 کال د اگست په میاشت کې د کابل ذمواري افغان ځواکونو ته سپارل شوی و او دا رنګ افغان ځواکونه د دې جوګه او ذمواره پاتې شوی دي چې په کابل کې د امنیت ټینګ ساتلو دنده ترسره کړي.
The Afghan security forces are able and are responsible for providing security in Kabul.
د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم مردګوای که څه هم ناتو هیوادونه د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپاري خو د نوموړي په خبره د 2014 کال نه وروسته به هم د ناتو هیوادونو لخوا افغانستان سره مرستې جاری وي.
ټول د ناتو هیوادونه او د ایساف ملګري ټول په دې مورد کې کاملا اعتقاد لري چې د دوی مرستې به د 2014 کال نه وروسته هم ادامه ولري. د دوی خاطر باید هیڅ څوک هم خپل زړه خوښ نه کړي چې دا ځل به لکه په یمن لسیزه کې نړیواله ټولنه افغانستان بیا یوازې پرېږدي.
د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګوای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د امنیت واک سپارنې وروسته د گاونډي هیوادونو ذمہواری جوړیږي چې د افغانستان د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپلې هلې ځلې ترسره کړي.
عملته په برسلز کې پاتې کیږي. د اروپایي هیوادونو مشرانو په برسلز کې د غونډې په ترڅ کې دا سمو کړه چې د لیبیا په مشر کرنل معمر قذافي د واک د پریښودلو لپاره د فشار واچول شي. داود خټک په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د یورپی یونین مشران چې پرونی د بلجیم په مرکز برسلز کې غونډه وکړه هڅه کوي چې د لیبیا په کرنل معمر قذافي د اقتدار څخه د لری کولو په لړ کې فشار زیات کړي. د فرانس صدر نیکولس سرکوزی او د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دا واضح شوی ده چې قذافي خپل قانوني حیثیت د لاسه ورکړی دی. د هنګری خارجه وزیر یانوس مارتونی ویلی دی چې د پوزی اقدام مخکې به یورپی یونین د مشرانو دا غونډه قذافی ته ډیر واضح پیغام ورسوي. د دې لمخه د فرانس حکومت په لیبیا کې د مخالفه ګوند غړي په رسمي توګه د لیبیا د خلکو استازي منلی ول، خو د لیبیا خارجه وزیر د فرانس په دغه اقدام سخت برګون سرګن کړی دی او ویلی دی چې دوی د فرانس سره سفارتي اړیکې پرې کول شي.
زموږ په غبرګون کې به په ټولو خبرو غور کولای شي. یقینا که فرانسوي حکومت په خپل کار ولاړ پاتې کیږي نو موږ به دا ګورو چې د فرانس سره سفارتي اړیکې پر راتلونکو کې جاري نشو ساتلی.
بلخوا امریکا هم د لیبیا د مخالفو ډلو سره د خبرو اترو پیلولو اشاره ورکړی ده. تیر ورځ د امریکا د کامی استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر د کانګرس غونډې ته ویلی وو چې واشنگتن ته په لیبیا کې د دې خانه جنگې تر مودې پورې تیار اوسېدل پکار دي.
موږ ګمان کوو چې قذافي د لوی مودې لپاره دا اراده لري. د ځینې خبري راپورونو باوجود زه دا نه ګڼم چې هغه د اقتدار پرېښودو کومه اراده لري. موږ سره چې څومره شواهد موجود دي چې زه به یې په راتلونکي غونډه کې بیانوم، داسې معلومیږي چې د اړیګړي په دې موده کې به د پواک کې د اوسېدو کوشش کوي.
پرون د جرمني خارجه وزیر توماس ډی میزری خبریالانو ته ویلي وو چې د ناټو لخوا د لیبیا پر ضد د پوځي عملیاتو له مخه به په دې فیصله غور کول ضروري وي.
لیبیا کې حالات ډېر خراب دي. کچر یو ډیکټیټر په خپلو خلکو ګولۍ چلوي نو هیڅ څوک په دې غلي نشي پاتې کېدی، خو دغلته حالات د ناټو لپاره د پوځي مداخلت بنیاد نشي جوړېدی. د دې ستونزې په لیبیا او دغه سیمه کې دننه د هوارولو ضرورت دی.
تېره ورځ د لیبیا نه داسې معلومات هم ترلاسه شوي وو چې پوځ د مخالفینو پر ضد د سر ښار ترابلس ختیځ ته کاروایی پیل کړې ده.
داود خټک اوس هم 2:30 بجې دی د شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
د دې وخت مهم خبرونه. جاپانی چارواکو یره سرګند کړی دا چې په دې هیواد کې د زلزلې لامل راغلی سونامی به تر زرو زیات کسان وجلوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لیبیا په ولسمشر معمر قذافي زور اچولی چې بې له ځنډه دې خپله دنده پرېږدي. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکو په دوو بریدونو کې ټول 14 شکمن وسلوال وجل شوي دي. د پښتون اولس قامی جرګه نن په بلوچستان کې د بدامنۍ پر ضد کاربندیز ترسره کوي او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن هند له جنوبي افریقا سره لوبه کوي.
د شاهین بنیري نامو د خبرونو لنډیز واورید. اوریدونکو تاسو زمونږ غږ په میډیم ویو شپږ سو یویش او د انټرنیټ تلارې په www.mashalradio.com باندې اوریدل شي. اوس هم رپورټونو په لومه مخه کو. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند د شیرپاو څنګ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي دي چې یوازې پوځي اپریشن د مسلو حل نه دی، بلکې د دې سره سره مذاکرات هم جاري ساتل پکار دي. نوموړي دا څرګندونه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. زموږ خبريال ریاض مساخیل د نور تفصیل سره.
د کورونو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو اسلام آباد پریس کلب کې خبریالو ته وویل چې پوځي اپریشن د هر شخړې حل نه دی، بلکې د دې سره سره د خبرو اترو لار هم خلاص ساتل پکار دي، ځکه چې کم خلک ترهګری پرېږدي او په کامی بهیر کې شاملېدل غواړي باید چې هغوی سره خبرې اترې وشي. نوموړی زیاتوي
اپریشن د دې یوازنی حل نه دی، بلکې د دې سره سره په سیاسي کچ هم ګامونه پورته کول پکار دي. تاسو ته یاد وي چې زموږ په دور کې هم د اکبر بوختی او لال مسجد والو سره مذاکرات شوي وو، خو چې بل لار نه و نو اخیره کې اپریشن وکړی شو. زه وایم چې ټول خلک تر هغه نه دي، بلکې دې کې بعضي خلک د سمجبور یا ویرې د لاسه په دې لار روان وي. باید چې دا خلکو ته د سمې دوه موقع ورکړي شي.
شرخو خو زرا د خبرو اترو د تجویز په حق لا چې کله مونږ د خیبر پښتونخوا د تعلیم د وزیر سردار حسین بابک نو پختل، نو هغه وی چې د دوی ګون د لومبه ورځ نه د مذاکراتو عمل ته زړه کړی دی، خو ولې مذاکرات د هغوی کمزوري اونې ګڼل شي او که څوک د مذاکراتو په ذریعہ سم لار ته نه راوړي نو دوی ملار به بیا پوځي اپریشن وی. نو موړی وای د یوې پښتنې په جواب کې د آفتاب احمد خان شیرپاو وینا وا چې نه خو د هغوی حکومت او نه موجوده حکومت امریکې ته د ډرون حملو اجازه ورکړې ده. نوموړی وایي
اگر اوس وخت 2004 سے لے کے 2007 تک صرف 7 ڈرون حملے ہوئے تھے،
هغه وخت کې د 2004 نه تر 2009 پورې یوازې و ډرون حملے شوی، او اوس د 2008 نه تر دې وخت پورې د دیش میرا په سونو کې ده او د کې اکثره بے ګناه خلک وژل کیږي. ما د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل اوریدلې چې دوی امریکې ته صرف د جاسوسۍ لپاره د ډرون الوتکو اجازه ورکړې ده. نو زه دا وایم چې د حکومت هر څه پالیسي وي هغه دی ولستا پړډاګ کړی.
په دې اړه چې کله موږ د پوځي او دفاعي چارو د کارپوه او ریټایر بریګیډیر اسد منیر نو پوښتل چې په دې خبره کې څومره حقیقت دی چې دوی اجازه ته نوي ورکړې نو څنګه بیا امریکا ډرون حمله کولی شي، نو هغه وایي
حکومت کا سسٹم داخل کی عام سیویلین پکمڑکی جی کا نا
خپل خیال دار چې دی غي تعداد کمی به څه ولای خلکو ته یی چکم دی القاعدا لیست باندې القاعدا والو خو اعلان وشي کنه او غټ پر طالبانو والا باقی یا خلک چې چا غي د کور ور کړی یا باقی یا غي چې دې فسیلیټیټر دی
د ملکی امنیتی صورتحال او کراچي هدفي وجنې په حق لا د آفتاب احمد خان شیر پاو بیناوا چې دا د استخباراتي ادارو او حکومت لویا ناکامی ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختو وای مشال ریڈیو وار.
تیر ورځ د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د خبرو اترو سرته رسیدو وروسته حکومت دا فیصله کړې ده د پاکستان حکومت چې د نن نه د بجلی په نرخونو کې 2% زیاتوالی اعلان کړي چې له وجې به حکومت ته هر میاشت شاوخوا 15 کروڑ زیاتې روپۍ ګټه ترلاسه کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علمزیب خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
تیر ورځ د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF او د پاکستانی غړو د مذاکراتو سرته رسیدو وروسته حکومت دا فیصله کړې ده چې د بجلی په نرخونو کې به د نن نه 2% زیاتوالی راوستي شي. د خزانه وزارت یو اهلکار د نوم نه خوځولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې حکومت دا زیاتوالی د IMF د فشار لاندې کړی دی او د دې زیاتوالي وروسته به حکومت ته هر میاشت تر 15 کروڑ پورې زیاتی روپۍ ترلاسه کیږي. د بجلی په نرخونو کې د دغه زیاتوالي په حق له نور معلومات ترلاسه کولو لپاره چې کله مونږ د اوبو او بجلی وزارت سلاکار او 13 ورځ د IMF سره په غونډه کې ګډون کوونکي شاید 70 سره تماس ونیولو نو هغه د خپل مصروفیاتو له وجې جواب ورنکړی شو. ولې هم دغه وزارت یو سینیر افسر د نوم نه خوځولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دغه 2% زیاتوالي په حق له دی خپل تیاریانې پوره کړې دي او دې لړکی یو دستاویز د قانون وزارت ته د حتمی منظورۍ لپاره استولې دي کوم چې باید نن سه وخت واپس راشي او دا پوره پوره امکان دی چې هم د نن نه به دا ټول عمل سرته ورسی ځکه چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وړاندې نه د دې 2% زیاتوالي منظوري ورکړې ده. بلخوا د حکومت له طرفه د بجلی په نرخونو کې د 2% ممکنه زیاتوالي له وجې ولس دا ویره څرګندوي چې د دغه زیاتوالي له وجې به د دې ستونزې نورې هم زیاتې شي. دې لړکی چې کله موږ د وابډا پخوانی چیرمین شاهنواز خان نه پوښتنه وکړه چې هغه په دې اړه څه دریځ لري نو په جواب کې وویل
پاکستان و امریکا کم دغه کوم سره دی دمونو جوړولو او د سروای دا بل بل کړه شته دی پاکستان مجل لوګون دی همت خی او لوګون دی بادری بخی کم کوم چې دغه ته هر څه د بهر خلکو خبره مني کړي دي هغه چړي سترک دي شي کولی تاسو بس پلی سي سلیخ پلا کوي د مکه حق به کا به خلک شته په هر څه باندې شته دا چې خلک شته چې دی IMF ته جواب ورکولی شي صرف دا ویلی شم چې موږ دومره بجلی جوړولی شو چې زنګ ضرورت نه پوره کیږي او دغه ضرورت ته بځاتې وي.
د یادونې وړ ده چې سورز وړاندې حکومت د تیلو د یو لیټر په سر د سلورو نه تر 15 روپو پورې زیاتوالی هم راوستی و. عالمزیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
روښانه مستقبل تاسو د پاره منور شاه جوړوي. تاسو اوریدو ته رابولو. په خپل وخت به ووري د نن په خبرونه په روستي برخه کې تاسو کیمپس ډایری پروګرام اوریدل شي. عموما موږ په دې کې د پیښور او شاوخوا سیمو د تعلیمي سرګرمیانو حال درکو، خو دا ځل به کوټه ته سر ورخ کار کو او په کوټه بلوچستان یونیورسيټي کې د تعلیمي سرګرمیانو حال بدرته د خپل همکار خدای نور ناصر په مرسته باندې تاسو ته وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې سو ریپورټونه. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په کراچۍ کې خبريالانو ته ویلي دي چې د حکومت او عدالت ترمنځ هیڅ قسمه اختلافات او ټکر نشته. نوموړي ویلي دي چې د نیب یا د احتساب د ادارې د مشرۍ لپاره د پخواني قاضي دیدار حسین شاه د نوم پاړه د ده او نواز شریف دواړو سره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سلا مشوره کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د کراچۍ ښارنده ظفر کریمي ریپورټ ته.
تیر شپه گورنر هاوس کراچی کې خبريالانو سره په خبرو کې لومبي وزیر سید یوسف رضا ګیلانی وویل چې د هر ادارې خپل خپل واک وي او کله چې یو اداره د بل ادارې په حدودو کې لاسوهنه شروع کړي نو بیا شخړه رامنځته کیږي. نو موړي د عدالتونو او حکومت ترمنځ د شخړې خبرونه رد کړل او وی ویل
There is no confrontation between the judiciary
وزیر اعظم وای د حکومت او عدالتونو ترمنځ هیڅ شخړه نشته، دا هسه د خلکو اندازې دي. پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو د قاضیانو د بحالولو په لړ کې پوره پوره کوششونه کړي. حکومت په خپل هم یو اداره ده او هغه هم واک لري. لومبي وزیر زیاته کړه چې د نیب د مشر په توګه د جسټس ریټایرډ دیدار حسین شاه د نوم غوره کولو په لړ کې صدر زرداری ما او نواز شریف دواړو سره سلا مشوره کړې وه او د دې هر څه لیکلي ثبوتونه موږ سره موجود دي. د اف ای ای د مشر د لری کولو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وزیر اعظم وویل چې دا لویه ایشو ده او د دې پرتله د نورو عامو کیسونو سره نشي کېدلی. سند صوبه کې د پیپلز پارټۍ لخوا د هرتال په اړه د یو تپوس په جواب کې وزیر اعظم زیاته کړه چې دا صوبایي معامله ده او هغه د صوبایي حکومت احترام کوي. دې وای کراچۍ کې د امن خبره په صوبایي حکومت پورې اړه لري، دا د مرکزی حکومت کار نه دی. البته زبر د سند صوبه اعلی وزیر ته په دې اړه هدایت وکړم چې د امن او امان د مسلې ډېر زیات خیال وساتي. د سند صوبه د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا په یو بیان د ام کیو ام د خفه کېدنې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وزیر اعظم وویل چې په دې اړه د ام کیو ام وفد د صدر زرداری سره خبرې کړې دي او هغه ام کیو ام ته د هغوی د ګیلو د ختمولو باور ورکړی دی. وزیر اعظم دا هم وویل چې پیپلز پارټۍ د جمهوریت د راوستلو لپاره لوی قربانۍ ورکړې دي او که چا هم جمهوریت ته د زیان رسولو هڅه وکړه نو د دوی ګوند به یې په ضد سخته مبارزه او مقاومت وکړي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
نن په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو په دې صوبه کې د ناامنه حالاتو په ضد کاربندیز اعلان کړی دی. د نننی کاربندیز په ترڅ کې به نه یوازې تجارتي مارکیټونه تړل شوي وي، بلکې په عدالتونو کې به هم کاربندیز وي. لسیمی خداینور ناصر.
د نننی کاربندیز اعلان د دې میاشتې په اوومه نیټه د پښتون اولس قومي جرګې په بلنه د ټولو سیاسي ګوندونو تر یوې ورځنۍ غونډې وروسته سوی و چې د سیاسي ګوندونو په شمول تجارانو، د ترانسپورټ اتحادیو او وکیلانو هم پکې ګډون کړی و. سره له دې چې په کوټه کې کاروباري مارکیټونه تړل سوي او ټول بازارونه بند دي، له چمن سیمې څخه مې له یوه دوکاندار څخه د همهغه ځای د کاربندیز په حق له وپوښتل.
هو بالکل، لکه تاسو ته معلومه ده په ټول پښتون دولت ایالت کې کاربندیز دی. په کوټه کې چې کوم الفا اکیز کاربندیز کمیټه اعلامیه خپره کړې وه، نه د هغه سره سم موږ په چمن کې هم متحده الفا اکیز کمیټه او انجمن تاجران په ګډه سره په مکمله توګه سره دروازه خلونکي کاربندیز کړی دی.
د نوموړي په وینا په چمن کې هم تجارتي مارکیټونه او بازارونه تړل سوي دي. له لورلای سیمې څخه یو دوکاندار کابل په یاد سوي ښار کې د کاربندیز په حق له بیا هم د ټلیفون پر کرشه داسې راته وویل.
خورور دان مشته شتلول چې ټول بازار دا ټیم سګریټ بلاس کې د ماچس نه لرو په دی واګه مسات بالکل هر شی بند دي. د بلاس پټاله ماچ او سپاس پټال کې خلک ستا دا غره په دی باندې څوک هم نشته، نه پرور څوک ښکاریږي، نه په اوټل باندې، نه په اوټل سره، نه کسباس ده.
بلې خواته مې د بلوچستان سیمې له لوی ښار خوزدار څخه له یو دوکاندار عطاوله محمد زی څخه په خوزدار کې د کاربندیز حال واخیست.
خوزدار مکمل طور پر بند دی،
خوزدار دا وخت ټول بندي او ټول تجاران په همدې خوښ دي چې د دې نه امنو یې مخه ونیول سي، ځکه چې دلته په خوزدار کې مخامخ په سپین ورځ دکانداران تښتول کیږي او د نه امنۍ نور پیښ کیږي چې هم نن یې په ضد ټول صبح په احتجاج ده. په دې سربېره د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مشال رادیو ته وویل په ټولو پښتني او بلوچستاني سیمو کې په یو ژغ کاربندیز سوی او ټول تجارتي مارکیټونه تړل سوي دي. سره له دې چې نن کاربندیز روان دی، خو د امدی میاشتې په 15مه نیټه به بیا هم په ټولو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه پردی ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شو.
نو دی کې د خپه کې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واوري.
هو، ورشه.
بالکل ملګرو، کله چې زمونږ خپرونه هر مخام په شپږو بجو پای ته ورسیږي، له هغې وروسته هم مونږ له تاسو سره یو. په ویب سایټ کې یا ویب پاڼه کې له تاسو سره یو. تاسې نه کوم خپرونه تیره شوې وي تاسې بیا اورېدل غواړئ، نو www.mashalradio.com ته سرور ښکاره کړئ. دغه خپرونه دوه نه چې څومره وارې چې تاسې وغواړئ بیرته اورېدلی شئ. اوس هم د دې خپرونې وروستی رپورټ. د پښتو عالمی کانګرس چارواکي وایي چې دوی د اپریل په 9 او 10 نیټه په پیښور کې یو نړیوال پښتو کانفرنس جوړول غواړي. په دې اړه دوی په پیښور کې زموږ د خبریال باز محمد عابد سره خبرې کړې. راځي سره وایو.
د پښتو عالمی کانګرس وایاند شهاب خټک در روان امن کانفرنس په حق له مشال ریډیو ته وویل چې په کانفرنس کې به په امن سربیره په پښتني کلتور، ژبې او پښتنو ته پرتو ستونزو هم بحث کیږي.
دا چې کوم نړیوال پښتو کانفرنس ته د بنیادی تھیم یا موضوع چې کوم دا هغه امن ده، خو ور سره به د پښتو ژبې، د پښتني کلتور او د پښتنو چې کومې مسلې دي پاغی ټولو باندې به خبرې اترې کیږي.
د ریډیو پاکستان پیښور سټیشن په خوانی ډایریکټر لیاقت سیماب چې د پښتو عالمی کانګرس یو فعال غړی دی، وایي چې په دې نړیوال کانفرنس کې به دا هڅه وشي چې د پښتنو په سیمه د بدمنۍ وجوهات را برسېره کړی شي او د حل لارې چارې ورته ولټولې شي.
د دې کانګرس بنیادی مقصد دا دی چې د امن په موضوع باندې خبر وشي او هغه وجوهات را برسېره شي کوم چې د دې بدمنۍ باعث دي، او کوشش دا دی چې په دې کې هغه ټول اړخونه د بحث لاندې ونیول شي کوم چې د دې بدمنۍ باعث جوړ شوی دی.
د دې مقدماتي غونډې یو افغان ګډونوال شاعر او لیکوال ډاکټر ذبیح الله حسن وویل چې که د امن تر څنګ په راتلونکي کانفرنس کې د پښتو ژبې د رسمي کولو لپاره هم کار وکړی شي، نو دا عمل به د سولې په راوستو کې مهم رول ولوبوي.
د دې سیمینار یو بنیادي نقطه ده سوله، خو زما په خیال کې د دې په څنګ کې د موخې نه په استفاده سره پښتو ته هم کار وکړی شي او د پښتو د رغونې، د خورولو، د سوچ کولو او پښتو د مکتب او د دفتر ژبه کولو لپاره کار وشي. زما په خیال په صلح کې هم مهم ونډه لري.
د یادولو ده چې پخوا هم په خیبر پښتونخوا، کوټه او افغانستان کې نړیوال پښتو کنفرنسونه ترسره شوي دي چې مثبتې پایلې لرلې دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د باز محمد عابد رپورټ اوریدل چې پیښور نه رالیږلې. او په دې رپورټ کې تاسو واوریدل چې پښتونخوا عالمی کانګرس دوی غواړي چې په پیښور کې یو نړیوال د پښتو ژبې کانفرنس جوړ کړي، او په دې ژبه کې په دې پروګرام کې، په دې کانفرنس کې د پښتو ژبې د ترقۍ او ودې لپاره کار وشي، خبرې اترې وشي او څېړنکار راوغوښتل شي. تاسو زموږ د مشال ریډیو نه اوریدونکو، که تاسو زموږ د دغو خپرونو په اړه څه نظر لرئ، په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کولای شئ: 00 420 21 24 121. د دې تر څنګ تاسو موږ ته ایمیل هم رالیږلی شئ. زموږ د ایمیل اډرس دی MASHAAL RADIO، یعنی مشال ریډیو @rferl.org. اوریدونکو، اوس هم وخت دی د کیمپس ډایری پروګرام. دا تاسو لپاره د ځل خدای نور ناصر جوړ کړی دی، او په دې پروګرام کې تاسو اوریدلی شئ چې په بلوچستان کې یونیورسټي کې څه تعلیمي سرګرمیانې روانې دي. دا پروګرام واورئ او له همدې سره به د خبرونه هم پای ته رسیږي. نو ما نجیب امیر ته اجازه راکړئ او دغه پروګرام تاسو واورئ.
قدرمنو کتونکو، خدای نور ناصر په لومړي ځل باندې د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه تاسو په درنه خدمت کې يم. زموږ په خبرونه کیمپس ډایری کې او هم نن بلوچستان پوهنتون ته راغلی يم ترڅو دلته د پښتنو محصلینو سره خبرې وکړم د بلوچستان پوهنتون په هکله، او هم دلته چې بیل بیل څانګې دي، دلته چې د بیل بیل څانګو محصلین دي، له هغوی سره خبرې وکړم. دلته به زه په دې باندې ډیره هڅه کوم خپل په بلوچستان کې د نورو ستونزو سره سره د نورو نه امنیو سره سره په بلوچستان پوهنتون کې هم دغه ستونزې ډېرې دي. البته خدای نن په دې خبرونه کې موږ په دې باندې ډېرې خبرې کوو چې دلته د دې هر څه باوجود بیا هم دا محصلین دلته څه ډول خپلې زده کړې ترسره کوي، دلته څومره وخت سوی دی. دا وخت زما سره د بلوچستان پوهنتون په یو ځای کې د بیل بیل څانګو ځینې محصلین موجود دي. تر ټولو مخه زما سره یو ځوان دی چې هغه به خپل نوم او د خپل څانګې نوم په خپل راته وشي. ډېره مننه او تر مخکې تاسو خپل نوم راته ووایئ.
استاد ډېره مننه. زما ابرار خان یوسفزی نوم دی، د کوټې پوهنتون د واسادي څانګې د اخیری کال لوستونکی.
ابرار خان، که څه هم ستاسو تعلق له خیبر پښتونخوا سره دی، خو بیا هم تاسو دلته زده کړې ترسره کوئ، میش دلته یی، کور مو دلته دی، او که یا هم دغه څه د زده کړې لپاره له خیبر پښتونخوا څخه بلوچستان یا کوټه راغلی؟
که څه هم تعلیمی میدان کې یو سړی دی، یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي، نو هغه ته خامخا د کور یا داسې ستونزې وي، خو زه د ډېر فخر باندې وایم چې جنوبي پښتونخوا کوټه سیدا د پښتونخوا وطن یو برخه ده. نو دلته کې دا تقریبا زما 15 کال وشو. په 15 کال کې ماته دا احساس نه دی شوی چې زما کور دلته کې نشته، یا دلته کې زما د علاقې یا زما د کوم پښتونولۍ دلته کې یا کوم رسم رواج کلتور هغه والی سره دلته کې داسې تضاد نشته. نو هغه ماحول چې کوم په خیبر پښتونخوا کې یا هغه پښتني سیمه کې وو هغه دلته مسته، نو داسې ستونزې یا دغه نه دی راغلي، تکالیف یا مصیبتونه نه دی راغلي چې هغه ته موږ مخامخ شوی.
ابرار خان مننه. پښتانه د هر سیمه اوسیدونکي دي، هر ځای چې وو سیا پښتانه میلمه پاله دي، پښتانه مینناک دي، او یقینا چې دا ستونزې خو بنې. خو که دا راته ووایاست چې دلته تاسو د یو زده کوونکي په حیث څومره وخت مو کیږي چې په بلوچستان پوهنتون کې دلته تاسو اوسئ، دلته زده کړې ترسره کوئ؟
تقریبا 15 کاله زه د آخري کال سټوډنټ یم. د واسادي 15 کالو ډیوریشن وي، د دې 15 کاله دورانیه وي. نو 15 کاله زما په کوټه کې تقریبا اوسو، په کوټه پوهنتون کې. نو سدا سی وی سی دل د په تعلیمي والو سره ډیر زیات ستونزې وی. بیا خامخا داسې علاقه کتا سو وای، نو د خو یو معلومه خبره ده چې د بولان نواخې تر چتراله پورې په لرو بر دوړ وطن کې د پښتون چکم تعلیمي نظام دی، په هغه باندې د دشمن حمله شروع دی، او هغه یو تبایی زبوالی طرف ته روانه ده. خو دلته بیا هم چکم تعلیمی ماحول دی، پاغي کې د پښتون چکم ټیلنټ دی، یا د پښتون چکم ذهن دی، یا غل خدای پاک چکم نعمتونه ورکړي دي، او کوم مینې ورکړي ده، د سبق څخه او د ساينس څخه او دا رقم د هر فن میدان سره، آرټس او هر میدان سو. نو هغه په خپل کوشش، په خپل مړانه او په خپل جدوجہد باندې مخته تللی دی. نو دلته کې دغه ستونزې مخته راځي.
پښتون لدی هر څه باوجود چې دا وخت له ستونزو سره مخ دی، دا وخت له بیل بیل ننګونو سره مخ دی، خو له هغه باوجود هم د ابرار خان په وینا دلته په ډیره ښه توګه خپلې زده کړې ترسره کوي، او نه یوازې په دې کې پښتانه محصلین، بلکې پښتني محصلین هم ستاسو په بلوچستان پوهنتون کې، او هغه هم په هر څانګه. مستری بل محصل دی دا وخت د بلوچستان پوهنتون. تر ټولو مخکې تاسو خپل نوم او د خپلې څانګې نوم راته ووایئ.
زما نوم معصف خان سرګړی دی، زه بیسیکلی د لورلای اوسیدونکی یم.
د خپلې څانګې نوم او څومره د وخت دلته محصل په بلوچستان پوهنتون کې دغه حال درشا کړی؟
ما دریم کال شروع دی، زه د تاریخ لوستونکی یم، د کوټې یونیورسټۍ تاریخ لوستونکی یم.
آصف خان، کله راته وایاست چې په دې تاریخ کې، د تاریخ په څانګه کې دلته له تاسو سره نور څومره محصلین دي؟
تقریبا له ما سره د درې کال کې ترسو موږ څلوشت وو. په دې څلوشت کې موږ د جنوبي پښتونخوا زه تقریبا 15 لوستونکو، دا نور کم دي، موږ د دوی کم بلوچستان ورته د دې بلوچستان لوستونکو له موږ سره.
دغه 15 محصلینو کې چې تاسو ذکر وکړ چې د پښتنو سیمو سره تعلق او پښتانه وو، په دې کې زنانه محصلین هم وی که یوازې الهلکان وو؟
جی، زنانه محصلین هم ولې، موږ سره درې پښتني ولې کم د جنوبي پښتونخوا دي، له دې سره موږ درې پښتني وو.
مننه آصف خان، له تاسو سره بیا هم خبرې کوو. یو بل ځوان لا هم را سره دی، تاسو نوم او تاسو د څنګه نوم؟
زما نوم د محمد فاروق مندوخیل، زه سم د ژوب جنوبي پښتونخوا ژوب شهر سره تعلق لرم. زموږ د څنګه نوم IMS څنګه اول سمستر سټوډنټ یم. اول سمستر زموږ اورس اخري سر ته رسیدلی، نو ختمیدونکی.
فاروق خان، تاسو په څنګه کې څومره محصلین دی؟ په خاص کې د پښتنو محصلینو پښتنه وکړم، هغه برته وای.
زموږ په څنګه کې خو محصلین لوستونکي زیات دي، په دې کې زنانه لوستونکي او هلکان مطلب دواړه ګډ وډ سره د دې کې د هلکانو ښکاره خبره د تعداد زیات دی د زنانه لوستونکو په نسبت. نو هغه هم مطلب زنانه سې کومې دي پښتني مطلب پښتني ستا پکې زنانه لوستونکي سبق پکې شوای موږ سره خپل کلاس کې سټوډنټ دي او بلوچ هم ستا بلوچ سټوډنټان هم ستا لیکن موږ د پښتانه او د بلوچ په نسبت باندې پښتون لږ و سبق ته ډیر مخور اړولې دي او ډیر په شاو کې وای سره نو زموږ تعداد په دوی کې هم د قابلیت له حوالې هم د ذهانت له حوالې هم د خواریکش او د خواري له حوالې نو موږ پر دوی باندې زیات.
فاروق خان د بلوچستان په هنتون د آی ایم ایس څنګه محصول یا لوستونکي ډیره مننه. ابرار خان تاسو بیا راسو تاسو که د خپل څنګه په اړه تاسو وایئ چې تاسو سره څومره محصولین دي او په دې کې په خاص پښتانه یا پښتنې څومره ډیر سره دي؟
د دواسازي څنګه سیده د کوټي په هنتون په غټو څنګه کې ډیر مطلب سیکل لندن یونیورسيټي جوړ شوی ده. نو دا یو په تقریبا 1915 کې دا ډی شوبه په دې کې دا څنګه جوړ شوی ده. نو د دواسازي څنګه ډیر زیات محصولین دی پاغي کې نارینه او زنانه بیا په ګڼ شمیر باندې چون کې د ایم بی بی ایس باندې کم سټوډنټس پات کېږي او غلط داخله وته ملاو نسی نو هغه بیا اول کوشش داوي چې په دواسازي کې داخله ملاو سي. دواسازي څنګه کې د نارینه او زنانه سټوډنټانو تعداد ډیر زیات دی. دا وخت زموږ په ډیپارټمنټ کې کم او بیش 1500 طالب علمان سي دي الکان او انجلیانی مطلب دا سبق وای په جنوبی پښتونخوا کوټه شار کې کومه د یونیورسيټي د کوټه پونتون د دې موجوده کم وبې شپږ دې ډیپارټمنټ کې شوبو سانګو کې شپږ دې سانګې د مختلفې په کم آرټس او کم ساينس دواړو کې په دې کې تقریبا 28 پوزیشن هولډران سټوډنټس دي پښتانه دي.
مننه ابرار خان. فاروق خان وندوخیل کله راته وایي چې دلته لدې سره سره چې دلته محصولین لوست کوي دا کتر سره کوي دلته دغه سي کلتوري یا تفریحي پروګرامونه هم کله کله جوړیږي او کنه؟
هو تفریحي پروګرامونه خو په کال کې جوړیږي د یونیورسيټي له خوا هم دلته زموږ ته د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن له طرفه ځخه دلته پروګرامونه په کال کې جوړیږي هغه کې به مختلفې لوبې کوي هم د کرکټ لوبې وي هم د فوټبال لوبې وي او د یونیورسيټي د انتظامیه له طرفه د حکومت له طرفه څومره سي په کار ده حکومت خو نسته.
سرول دی چې دلته نه امن ده سرول دی چې دلته د تعلیم وسه هغه سیشن ده لکه چې د پاکستان په نورو سیمو کې ده خو بیا هم دلته محصولین څه ډول احساس کوي هغه چې کله په هنتون تر راځي څه سوچي وي دوی څه هغه چې دلته به زه زده کړه د هغه څه لپاره چې دلته راځم زه به تر سره هم کړم. اوکې
کوم وخت دی لکور راځي دی ډیر په جذباتو کې راځي دلته موږ څه زده کړی کوو لیکن الان چې څنګه دلته راځي هغه دلته کې استاد هم خپل ځمواري په تر سره کوي نه اکیډمکس هغه سید دا بالکل یو کلاس نه اخی خپل منمانیان شروع کړی دی بلکې په ساينس خواته دغه سټوډنټ راځي موږ یو پریکټیکلی کار وکړو هغه لیپستا استاد نهسته بلکې قزدار توام سي د معصوم صاحب وایس چانسلر ایکس د بلوچستان یونیورسيټي دا کنده کې د ازن یونیورسيټي وایس چانسلر ده دغه دا ډپارټمنټ ټو ټوټل سامان د لیبرشي شفت کړی ولې خپل سکول له دلته یو شای نهسته بالکل دلته الک مایو ساول زیم زدا مایو سم سلورو کلو ډیګری ده ما پنځه کال کې موس ډیر ورته پریشان یم زه به پاره غسم آیا نه بسم پاره
چیر د دې یو دا لوی لامل یو وجه خدا نه ده چې دغه هر ورځ په هنتون باندې وي هر ورځ د کلاسونو څخه بایکاټ وي هر ورځ د امن او حالات څخه دوستون کې نس کولای چې په هنتون تراسي
یو سبب ستا لاغه ساسات په یونیورسيټي کې سکیورټي سي ده به امتیاز زیات سکیورټي ده لیکن سکیورټي سي ده هغه عملی تور خپل کار نه کوي
لکه څه ډول سکیورټي
مثال پلیس ته ایپسیس ته هغه باوجود یو څوک راپورته سي یا استادان کله بایکاټ کوي کله سټوډنټ کوي کله د سنور لو وجود کوي سکیورټي سي ده هغه خاموش نه است اکیډمیک سیشن والا دي انتظامیه ده هغه په کې څه انټرست نه لري.
بسم الله خان ورور ډیره مننه لا هم بل لوستون کې را سره د خپل نوم او د څنګه نوم بیا هم د خپل راتو وای
زه ایمل خان د ایم سی اس ډپارټمنټ بلوچستان انډستری.
ایمل خان لکه چې نور لوستون کو د خپل څنګه او د هغه په کې د هغه د تعداد حال راکړ کته اوس خپل څنګه او د خپل د تعداد د محصولین لوستون کو حال را سره شریک کړی
لکه څنګه چې بسم الله خان ول د غرنګ زموش په ډپارټمنټ کې دوه سیستم چلی جو د بی اس او یو د ایم سی د ایم اس پروګرام بی اس سلور کال او ایم اس دوه کال نو په بی اس او ایم اس کم تعداد ټوټل دی هغه خدای کنفرم نه دی معلوم زموږ د خپل د کلاس کم سیستم راغی تقریبا 3 بیا سټوډنټ لستنګ ستا پاگه کی د پښتونیش کم نرګړ دغه ش په زیات اعدادی او د شزنیش کم دغه دغه بالکل د بسم الله خبر ته نه ونی برابر
وجه څه ده
وجه ډیر وجه درې سلور وجه دی تر ګور له وجه خدا د په تیرو زړو کلو کې موږ وګورو یونسیس کم حالات ته پات سیوی دی نو دا غالات له وجه کم سوالدین یا د غوی مور پلار هغه دا نه غواړي چې مطلب دوی کم بچان هغه جونی یا د غوی لونی یا پند دلته داخله نه کې او دا یونسیس حالات له وجه کم موږ وګورو مین دغه ته شي
ستاسو مطلب دا دی چې په خو بدلته شدینا بستون کې ډیر وی او اوس نسته یا کم سیوی دی
نه هغه کم موږ د یونسیس حالات ته وګورو په خو ډیر په تقریبا داسې اته نه کاله مخکې وګوري بیا دا دغه پسې د درې څلور کال چې کوم د یونیورسيټي حالات پاتې شو دغه له وجې خامخا پر دې باندې اثر پرې وتلی دی او ډیر غټ اثر پرې وتلی دی.